پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم په پایل کې لن خبرونه د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر وايي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاین مردا څرګندونه افغانستان ته د سفر په محل پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړي. ښاغلی شتاینر ویل میلیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږي ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. بریتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر معادل یا 268 میلیون پاونډ مرسته اعلان وکړ. د غونډې تنظیموونکي هیله لري چې مرستندویه هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند ینس لایبرګ پرون ویل چې دا مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندوی محصول لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغه پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري په 2مه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې توافق شوی و. څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړه روسیې ته جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرونو باسي. حالان 21 بلجیم، 12 چک جمهوریت یو او آیرلند څلور روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو ویلې دي. په دې هیوادونو کې د روسیې سفارتونو د دې پریکړې پر وړاندې تون غبرګون ښودلی، دا یې یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه کړې ده. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونکو اته سرتیری پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکپټر د ماموریت پر مهال راوغورځید. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل چې په وژل شوو کې شپږ پاکستانیان، یو روسی او یو سربستاني سرتیری شامل دي. د هلیکپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی روښانه. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به دي او نورو خبري راپورونو تفصیل واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومټریک سیستم لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. نړیوال بانک پرون د نجونو پر زده کړو د بندیز په خاطر د افغانستان د بیا رغونې پروژې کنګل کړی. د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو بندېدو په شمال ختیځ زون کې ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړي دي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه دې خلاص کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه راز د اوکراین د جګړې له وروستي حاله مو هم خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صاف او واضح اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومټریک سیستم لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د بشري حقوقو د څار د نړیواله ډله پر افغانانو د طالبانو د نویو سختو بندیزونو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو د پی یو لړ اقداماتو سره د غراز د په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو سربیره د غراز پر ښځو د سفر کولو ځینې محدودیتونه هم لګولي دي او میلو او پارکونو ته هم ښځې باید په جلا وختونو کې لاړې شي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
بله، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن چهارشنبه په خپل یو تازه راپور کې ویلي طالبانو ته تا د تیر
نظام څخه هغه دستګاوي او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه ورپاتې دي چې د تیر نظام د پوځیانو او کارکونکو مهم معلومات لري، او دا دستګاوي بهرنیو هیوادونو له افغانستان سره مرسته کړې وه. دغه سازمان ادعا کړې چې طالبان کولای سي د همدې سیستم له لارې د تیر نظام پوځیان په نښه کړي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا بایومیټریک سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینې وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې او څوک په پولیسو کې و. موږ دا اندېښنې راپورته کړې چې ممکن طالبان دې وسایلو ته لاسرسی ولري او هغه خلک په نښه کړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یا پخواني رژیم کې و، او دوی ځان ته د خپل دښمن په سترګه ګوري. دغه سازمان ویلي دا ډیجیټل هویت او د معاش ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومیټریک ډیټا لري چې د ایرس سکن د سکن د ګوتونو خیا عکسونه داند د کورپاته د خپلوانو نمونه پکې شامل دي چې بهرنیو حکومتونو لکه متحده ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لکه د مثال په توګه د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکونکو د معاشونو دارنګ د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومیټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړی دی. دغه سازمان ادعا کړی چې چیرنه یې کوي چې طالبانو په ځینو مواردو کې د مخه د معلومات کارولې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکي وپوښتو، خو تر دې د هغوی د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي آفې ته ژمن دي او د دوی له لوري هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقونو نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د تیر نظام پوځیانو د نیونو د شکنجو په اړه اداګانې، ویډیوګانې او اندېښنې مطرح شوې دي. بلې نور صاحب.
بله مننه. قدر منوردونکو، و امریدل چې بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان د بایومیټریک سیستم لاره دي زورګونو افغانانو ژوند له ګواخ سره مخ کړی دی. لبلې خو نړیوال بانک پرون د جنو پرزده کړو د بندیز په خاطر د افغانستان د بیا رغونې پروژې کنګل کړې. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې له صندوق په دغو پروژو شاوخوا 600 میلیون ډالر لګول. د نړیوال بانک مسؤلینو ویلي دي چې په دې اړه به د دغه صندوق مرسته کوونکي هیوادونه وروسته پریکړه کوي.
نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګو. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي. له مخکېني حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنې دو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوی غونډې لغوه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. ډبلیو ایف پی د خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی کړی ده. د دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 23 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوند ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې یو اویاو ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنې 22,000,000 د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8,000,000 به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4,000,000 ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت کې د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4,100,000 وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8,500,000 وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 23,000,000 وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به په ګډه کوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مندي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4,400,000,000 بسپنه راټول کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسی.
په کندهار کې یو شمېر هغه خبریالان چې په وروستیو کې طالبانو نیولي وو او بیرته خبریالان خوشي کړي دي. طالبانو وایي چې طالبان ورته ویلي چې په خپلو خپرونو کې به موزیک یا موسیقي نه خپروي او دغه راز به هم د ښځو غږونه نه خپروي. نور به په دې راپور کې واورو.
د راډیو خبرونې دا سیګنال د بیبر زبران دی په موزیک خبرې دی، خو اوس د طالبانو د غشتنې سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغه شیر منار په کندهار کې د څنګ په نوم د وسمیز راډیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا د موسیقي خبرولو پر سر باندې سوی وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه بنه خبروي بیرته خوشی سو.
وګورئ غشتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راغی چې موږ نشرات کې تغیرات مراولو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریر په دا بل ورځ سار دی مستقیما غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید قطع شي. ورسته تر دې بیا راډیو بند سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د ورځې چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او تور کسونه ودای په سره واغست.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمېر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به شزینه اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
دی خپل ازما نظرت خانی یا بندی خانی ته یو دغه راوړي ته نه مراوله چې پکې سی و چې مطلق یو ثانیه یو د موزیکو سندري بامنې بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند دي. د شزینه اوریدونکو ژغونه باید خبرونه کوي باندې خصوصي د وې سره په تلې په منځ کې اړیکونه نیول سي او باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک کړي.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم لاري وسي یو ګډ پالیسی د مطبوعاتو د پاره جوړ سي او یو بام او دوی هواوی خبره دی پکښ ورکه چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوشسوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
لویتیز د موسکو په هغه خبرې شک لري چې ویل دي اوکرين کې په خپل خواخه ځینې پوځي فعالیتونه کموي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم ویلي اوکرينيان ساده خلک نه دي چې د موسکو په دې ژمنوتي روزي زکه په خبرې د ماریپول او نورو سیمو شاوخوا جګړه روانه ده. نوربل اسد الله الدین نوورو.
د بریتانیا د پوځي استخباراتو څنګه نن ویل روسی پوځیان د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې تر درنو زیانونو وروسته اړشوي چې بیرته خپل هیواد یا ګوندی بلاروس ته ستانه شي. دوی ویلي معلومات ښیي چې ستانه شوي روسی پوځیان په روسیا او بلاروس کې بیرته خپل لیکې منظموي او د لوجستیک پر لارو چارو غور کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د غراز ویلي دا ډول فعالیتونه د روسي لوجستیکي چارې له خان سره مخامخوي او د هغو ستونزو څرګندونه کوي چې روسیا د اوکراین په ځینو سیمو کې د خپلو سرتیرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې لري. دغه وزارت زیاته کړې ښایي روسیا د جګړې په ډګرونو کې د ماتې خوړلو چاره د توپخانهي او توغندیزو بریدونو په زیاتولو سره جبران کړي. امریکایي چارواکو هم ورته شکونه خودلې دي. دا شکونه داسې مهال راپورته کیږي چې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر الکساندر فومین په مسکو کې خبريالانو ته ویلي د باور جوړونې لپاره پریکړه شوې چې د اوکراین پلازمینه کیف او شمالي ښار خیرن هفت نږدې پوځي فعالیتونه کم کړي. فومین دا څرګندونې د استانبول له پرونی ناستې سره هم مهاله کړې دي. ویل شوي چې دغه غونډه کې اوکراین وړاندیز کړی چې د بهرنیو امنیتي ضمانتونو او دې ډاډ په صورت کې چې روسیه اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مخه نه نیسي له پوځي ټولنو سره نه یو ځای کیږي او د بهرنیو سرتیرو کوربتوب به نه کوي. د اوکراین مرکچي مخایلو پودولیاک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي خبرې اوکراین ته په غیر مشروط ډول د امنیتي ضمانتونو په ورکړې اوربند او بشري مرستو ورټولوي. د روسي ستر مرکچي ولادیمیر میدنسکي بیا ویلي روسي مرکچان بل مطالعه وروسته ولسمشر پوتین ته یو تر هوړاندې کړي. میدنسکي تاس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه د سولې تړون ته د رسیدو لپاره اوږده لار مخکې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم د روسي ژمنو ته محتاطانه ځواب ورکړی او ویلي دي اوکراینیان ساده خلک نه دي. زيلنسکي ویلي اوکراینیانو د تیرو څلور ډیر سورازو يرغل او د غرض تیرو څ باندې اتو کلونو کې د دونباس سیمې د جګړې پر مهال دا تجربه کړه چې یوازې عملی نتیجې باندې باور کوي نه تشوشمنو باندې.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او یو سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر وای د قشتیپی کانال د کار په بشپړېدو سره به د کرنې په برخه کې افغانستان پر ځان بسیا شي. نوموړي نن د قشتیپی کانال د جوړېدو د پیل په مراسمو کې وویل چې دا کانال به په راتلونکو 15 کلونو کې جوړ شي. دا کانال چې د بلخ له ولایته پیلېږي په جوزجان رتیرېدو وروسته فاریاب ته رسېږي. ښاغلي برادر وویل چې دغه کانال به نږدې 3 میلیونه جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه او زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم پکې برابره کړي. نوموړي وویل چې د دغه کانال په اوږدو کې به نور کوچني کانالونه هم جوړېږي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په هدف به ترې ګټه اخیستل کېږي. په ورته وخت کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې مراسمو کې برخه لرله وویل اوس مهال افغانستان له نورو هیوادونو نه په کلني ډول د 2 میلیارد ډالرو په اندازه اوړه بوره او غوړي واردوي. خو دغه کانال په جوړېدو سره به د دغه هیواد د غنمو په برخه کې پر ځان بسیا شي. د قشتیپی کانال 280 کیلومتره اوږدوالی له 100 مترو ډېر پلنوالی او 15 متره ژوروالی لري. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي پلان لري چې د کابل هرات لویه لار د ملي سوداګرو او خصوصي سپور سره په همغږۍ په اساسي ډول ترمیم او بیا ورغوي. د دې وزارت ویاند مولوي حمیدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هرات لویه لار یوه مهمه ترانزیټي لار ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان پر نخلون سربیره د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا هیوادونو په وصل کې هم اساسي او اغیزمن رول لري. مولوي وایي هغه ملي سوداګر او خصوصي شرکتونه چې په دې برخه کې پانګونه ونې ته لیوالتیا لري ټولګټو وزارت په فنلند وخت کې په دې برخه کې جوړ شوی پلان او د نوملیکنې ټاکلې نیټه ورسره شریک کړي. ښاغلی مزبادا هم وایي چې دا وزارت له ټولو هیوادوالو نه هیله کوي چې د د کابل هرات لوی لارې په اوږدو کې د ودانیو له جوړولو ډډه وکړي او د سړک دواړو لورو ته په 500 متره واټن کې د هر ډول ودانیو تاسیساتو جوړول مانه دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بای یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 6 اتیا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 113 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ روپۍ 1000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 406 اتیا افغانۍ.
ازادي رادیو اورې د خبرونې تر دوهمې نیمایي سټډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوم. د طالبانو لوري لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنو د خونځیو بندیدلو په شمال ختیځ زون کې ګڼ جنې د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنې کړې دي. نور حال زماله همکار اورو.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر جنونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مخال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې لشپګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو تړل کېدو دوی نه هلي کړی دي. په کندز کې د بی بی امینې د جنونو د لیسې د لسم ټولګي یوز د کوونکې سنا کا کړوای
ووم نه تر دولسم پورې بیا هم خل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه زر تر زر د خلاص کړي.
د یو شمېر زده کوونکو د خبرو لمخې دوی د خونځو پرانستلو ته ورځې شمارلې او خوښوي چې ساش کال به بیرته خپلو ټولګو ته ولاړ شي. خو لشپږم ټولګي پورته بیا هم جونې خونځوی ته نه پرېښودل دوی خواشینی کړي دي. د بغلان د نجونو د لیسې د یولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانې عمرخیل ازادۍ روډیو ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیلې چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د یولسم ټولګي یو زده کوونکې مدینه وایي
مکتبای ما چند روز از شروع است اما طالبان ما را اجازه نداده که بریم.
طالبان له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي ترڅو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم طالبا ما را نماند و ما بسیار جگرخون شده.
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړ سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېیمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي. که څه هم طالب چارواکو پر دې موضوع زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو مخکې ټینګار کړی و چې دوی پر یو طرحه کار کوي او په عملي کېدو سره به یې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم دا چې نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سالی محمد سالی ورته کتل کی
د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه د لوګر پر مس ایناکان د چین لخوا د پنګونې د لیوالتیا په باب لیکنه خبره کړي او د لیکنې په پیل کې راغلي په دې ساحه کې پر لویو ګارو د بودا هکسوي مجسمې ښکاری او ګمان کیږي 2 متره لاندې د نړۍ په سطحه د میسو تر ټولو لوی قانون پراته دي.
ډیپلومات زیاتوي پر افغانستان واکمنو طالبانو د هیلو سترګې پیکینګ ته اړولې چې دغه کان د اوایدو په یو لوی سرچینه بدل او افغانستان له داسې بندیزونو وژغوري چې لپشوی غورځولی او د پیسو کموالی پکې لوی مالی یا اقتصادي ستونزه ګڼل کیږي. د لیکنې په دوام لولو، چین د مس عیناک کان په مرسته کولی سي تر ټولو لومړی داسې زبر ځواک سي چې په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینې پروژې عملي کوي. د ډیپلومات لیکوال وړاندې لیکي د مس عیناک په ساحه کې د یوه بالقوه اقتصادي ماشین تر څنګ یو بودایي ښار پروت دی چې لرغونتیا یې 2000 کلونو ته رسیږي او د افغانستان له پیچومو ډک معاصر تاریخ دغه راز د لرغونپوهنې په هدف د ساحې سپړلو د دغه کان د پراختیا مخه نیولې ده. آنلاین خبرونه مای سنټرال جرسی د افغانستان له روانو تحولاتو جلا مسئلې ته کتلي او د یو مطلب سرلیک دی له نبراسکا تر افغانستانه. په دې لیکنه کې په امریکا کې د تیاتر د یوې نندارې په باب تبصره کړې چې پر افغانستان راڅرخي. مای سنټرال جرسی آنلاین خبرونه او آنلاین آرشیف دی چې په 2012 میلادي کال کې تاسیس شوی او هر میاشتې په میلیونونو کسان د تاریخي څېړنو په هدف کاروي. دغه خبرونه لیکي که څه هم نن سبا د اوکراین موضوع د خبرونو سرخطونه جوړوي، خو نندارې ته د هارتلند په نوم د تیاتر شول خلکو ته په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد جګړه او د هغې عواقب ور په یادوي. پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان په 1989 میلادي کال کې یرغل وکړ او په دغه هیواد کې جګړه تر 1989 میلادي کاله پورې روانه وه. مای سنټرال جرسی آنلاین خبرونه زیاتوي د هارتلند په نوم د تیاتر لومړۍ صحنه 2014 میلادي کال انځوروي او د افغانستان د مطالعاتو د تطبیقي ادبیاتو متقاعد استاد ډاکټر هارولن بانکس او هغه کس انځوروي چې له افغانستانه د دغه استاد لیدو ته ورغلی او د نندارې په جریان کې د افغانستان او د امریکا د اوماها ځینې ښارونه تصویر سوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
د ازادۍ راډیو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او دا پیغام ښکلا د ننګرهار څخه تاسو ته پریدم. او زما پیغام کې به دا غوښتنه وي چې هغه طالبانو چې ښوونځي تړلې دي، نو زر مونږ د ټول انجنونو دا غوښتنه ده د دې طالب چارواکو نه، د مشرانو نه او محترمانه هیلتی کو چیز مونږ ښوونځي د خلاص کې کومې طرحې چې دوی لري یا کوم غوښتنې چې دوی لري، دوی د درس په جریان کې هم هغه غوښتنې کولی شي او دوی به ټولې ورسره مني، دوی سره ټولې موافقه دي، هغه که د لباس په بخش کې دی، هغه که په نورو بخشونو کې دي، دا ټولې طرحې انجونې مني او د دوی د درسونو وخت دی نه ضایع کوي، ځکه چې په دا دوه کاله کېږي چې دوی ښوونځي دغسې په خراب حالت سره مخامخ دي. اول ځل کې کورونا، بیا ورپسې چې د دوی راتګ و، نو د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې زمونږ ښوونځي د خلاص کې او زمونږ د درسونو مخه دې نه نیسي، ځکه چې هر څوک په ځای کې ستونزې لري، کېدای شي ځینې انجونې داسې وي چې د هغوی هم دا اخرنی کال و او همدې ته په تمه وي چې مکتبونه خلاص شي، بیا پوهنتون د پاره ارادې وي، ځینې یو رقم ځینې بل رقم، خو زمونږ په ټوله کې د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې ښوونځي دې زر تر زره خلاص شي او دا به د دوی یو ډېر ښه کار وي، ډېر ښه پرمختګ به وي د دوی، ځکه چې اسلام موږ ته اجازه راکوي چې د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده، نو بیا دوی څوک دي چې زموږ نه دا حق اخلي، او که دا حق اخلي نو دا بیا ډېر غټ ظلم او غټ خیانت کوي د ولس په حق کې. السلام
علیکم. د هلمند ولایت د مساکلاتو ولسوالۍ څخه شمشیر د یتیم شت څخه خبره کوم. نو دا کوم د مؤسساتو خلک چې نیوسوي دي، دا د مؤسساتو خلک د دې لپاره نیوسوي دي چې هغه بې پرې کار یې لږ تر لږه کوي، ډېر خو هم نه کوي، لږ یې کوي، نو دا دې لپاره نیوسوي دي چې دوی خپل غوښتنې پر دوی باندې ومني. نو بالکل ولاکه مسکینانو ته ورم کې خیر خو چې نیوسوي دي نه ورکوه کېدله، اوس خو بیا بیخي ولاکه په داسې توګه به راځي چې هغه یو څوک وو ولاکه ویني. نو دغه زموږ غوښتنه دغه ده چې مسکینان دې ټول سره یو خپل ژغ دې یو بل ته سره ورسوي، مسکینان دا دې ټول سره یو شي، ولا کې څوک ناره واوري یا ور ولاکه کې دغه مسکینان ته مسکینان خاوري په سر کړی دي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي:
00420221234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران در سره په نورو خبرونه کې دي.
له اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړې چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورني معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر وايي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالی ته په پام سره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر د څرګندونې افغانستان ته د سفر په مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. خاغلی شتاینر وویل میلیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. بریتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوال غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه بل افغانستان سره د 4 میلیارډ 400 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړي. څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړاو روسي ته د جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرونو باسي. حالان یویش بلجیم ولس چک جمهوریت یو او آیرلند څلور روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی دی. په دې هیوادونو کې د روسي سفارتونو د دې پریکړې په وړاندې تون غبرګون ښودلی، دا یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
دغه ډونالد بکس د معاینات مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګي باندې دوه مجلسونه ترسره شوي.
له نشي موادو سره د مبارزې نه دولتي ټولنو مشر حاجی نصیب وایي چې د نشي موادو غوښتنې کمولو لپاره د حکومت او نړیوال ټولنې ګډ کار ته اړتیا ده.
د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضي خدمات پارزه کیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنۍ مرستو له بندیدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لګې شوې دي.
دا څنګه کنه وای ډېر مشکلات سره زمخ کې کېنلم.
د سیف الله په نوم یو کس وای چې کاکا مې اوس د نشول عمل ګډوډ غږي.
د دې معتادینو وروسته د سیوالات تورس نه سپکور کې نه سي خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ څنګه نس چلاوله.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
ټول بدن مې درد کوي، ناس ناسته لرم، بدن می سسته، تو گوره ترسترگو می اوخ که رازی.
دکتر صاحب طولش پای پا ویشه تیرکنه، دیر پا تکلیف دی، خدای بکوی تا بکوی، غمی وخوره.
اوست خبرونی لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږي جوړیږي او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې بلدي صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالی وزارت یا مرکزی بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له لسو نورو وزارتونو په همکاري وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجهي صندوق به له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معنیت د رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل، دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالی مرستې وکړي.
دغه ډونل بکس د معاونیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دا ډونل بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو د غنیکي او د دغه ډونل بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشئی موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې څلوېښت وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشئی موادو سره مبارزه وکړي او د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت زراعت وزارت د وجهي صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي، د دې صندوق د جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول لپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټفارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي دلته پیسې را جمع کړي. مهم همدا دی چې ډونر بکس نه وي نو د شهید توګو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالی ته را جذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو او ډونران تیار شته. لکه ته ویل آینل دی، بانک جهاني هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونران څخه تاسو پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره وجهي صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو له سره غور کوي. د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شئ. د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندوی هیوادونو او نا دولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالی او تخنیکی مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. د مرستندوی ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې کمرستي کوینو د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره په اوسنوي شرایطو کې د مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته بلاره اواره نشي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشئی موادو سره د مبارزې نا دولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنوي شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده؟
اړتیا خو ډیره زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوی او د هغې نه وروسته اعتیاد نور هم زیات شوی. په همدې شکل اعتیاد سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضې خدمات په عرضه کېدل چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه څلوراتیا د تداوی مرکزونه پاتې وو یو زدریش پیت تقریبا بند شوی دی او دغه چې حکومت نور چلی هغه هم د ډیرو مشکلات سره مخ دی. البته هغه مدنی ټولنو څورلس مراکز اوس هم چلوي هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل. هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي دا هم د مشکلاتو نه دی، نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کېږي، د کوم طریق نه که وشي دا ډېر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کېږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کېږي په دې برخه کې دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کېږي. د شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي، یعنی یوه لازمه هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. که نړیواله ټولنه دوی سره کومک وکړي او اوسني حالات کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه او د په دې ټولو لپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسسات کې هم دا نظر ټول منی چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي، خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اج صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي، نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوانه نه وي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي افغانانو اقتصادي کچه لوړه شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي او حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیا معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشې پریښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې له مالي ستونزو او مرستو له کمیدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپېته معتادین اوسیږي او په بیلابیلو پړاوونو کې د نشې موادو د استعمال تر کمیدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کیږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشې موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شوای مورین ادمی شلتر اسیم دیگه از بار
عبدالله پنیگدی څلورو کلو کې درې ځله نشه پریخې ده. خدا چې په کابل ښار کې نشه یي مواد اسانه په لاس ورزي او د نشه یي مواد پلورونکو هم نشو ته هڅوي دا یې څلورم ځل دی چې معتاد کیږي. عبدالله وازم الدین چې له دریو میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د معتادینو په شلټر کې اوسیږي وایي دا شلټر د دې سبب شوی چې له یوې خوا له سړې هوا او په ټولنه کې د خلکو له ځورولو خوندي شي او له بلې خوا د نشې پریښودلو ته چمتو شي.
دا شنډه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کینې نو په دا کار کې مزه وګرځو نه قواغه مونږ په امارات اسلامي زوري یو کی ماغه تاسو غلې اسه په حالت سره ولا کوم تر اوسه یا سلام کړی
ایجا ډاکټرو یا مونږ
مې دلته ډاکټران شته او موږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. موږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې موږ سره شته هغه ایستاچو. دلته موږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. که دا شلټر نه وای موږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشه یي موادو د زیانونو او په څو پړاوونو کې د دې موادو د پریښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یوه څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره سم د دوی مالي او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې سره نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سورنجونو د ویشلو لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
تغییر سلوک ترکی
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشي په خودلو په اړه په هواي او ځنګړي مشورې ورکو. ځینې معتادین چې ستونزې لویوي د هغوی لپاره ځنګړي پروګرام لرو او نور روغتیایي مرکزونو ته وړو. مثلا موږ د ابن سینا ضربستریز مرکز لرو او په جنگلک کې له دوی سره کار کیږي. د نشي په خودلو لپاره 15 ورځې بستری کیږي.
د 1399 شمسي کال په ورستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لوی ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوی وو. خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمیدلو او وروسته د بندېدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ورزش انسان له نشو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یو ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلاً 14 کاله د ورزش کیږي. بوکس مې کړی دی، فوټبال مې او 8 کاله کړی او 14 کاله مثلا ټوټل ورزش زما 13 ټکه شوی دی. باډی بلډر 13 ټکه بیا دلته پیشنهاد د مسابقې راته وشو. بیا دلته مسابقې ما دوه مسابقې دلته وکړلې. 2019 کې م آسیا قهرمان هم شوم او په 2014 کې نو دویم قهرمان هم د کابل. نشې خو مې ډېر دوستانو نشې کړي دي. ورسره ناشوې ما یو نشه مې نه ده کړې، خالي ورزش شوقي وم. خو ورزش د څه ورزش ته چې هر عمل وسي ورزش مخه نیسي. خو یعنی ډېر دوستانو راته ویل چې یو دودو که یا دوه دوده وکړه دا څه ورزش ته څه ضرر نه رسي. خو موږ ته معلومو، موږ استادانو موږ ته معلومو په دې چې که سړی نشه کوي نو هغه دغه ورزش زموږ ورزش هیڅ مخکې وړی نشي. نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی، هغه کمزوری دی، هغه دغه زموږ ورزش مخکې نشي وړی. چې ډېر کوشش وکړي یو ورځې دوه ورځې چې موږ هغه خپل کوشش ورسره وکړو درن یو هفته، یو هفته پس بیرته ځان دغه کوي هغه بیا هغه خپل نشه یي دغې ته مخکې وړی چې هغه کمزور دی. او بل دویم چې دی هغه چې دغه ورزش ته مخه کوي هغه دومره توانایي نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخکې یوسي. او دریم په دې سابنده چې دا قوت غواړي دا خوراک غواړي چې ته دا خوراک نه وسی هغه نشي کولای چې مثلا د ورزش مخکې وسی ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي هغه ورزش مخکې وسی کلب ته چې څوک مثلا راځي نو د څه درته یم چې دا یو خوشحالي ورکي د خوشحالي احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې وسم.
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کیسه کوي چې په شل کلنۍ کې موتات شوی دی. سیف الله وایي چې کاکا مې تر نشو مخکې له موږ سره ډیر مینناک چلند کاوه، خو کله چې موتات شو نو د خپل ځان په ویر اخته شو او اوس ډیر بدخویه شوی دی. دا چې د سیف الله کاکا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به یې د وراره له خولې واورو.
زما د پلار مشر ورور زما کاکا په شل کلنۍ کې په مواد مخدر یا نشه یي توکو باندې اخته شو. علت یې دا و چې دی به له داسې ځوانانو سره کېناستی چې هغه ځوانان د کېناستلو نه دي، داسې ملګري ځان ته پیدا کړي چې هغه د ډیرې او د مجلس او د کېناستلو خلک نه ول، نو له هغه سره کېناستل دغه له کېناستلو به سره په نشه یي توکو باندې اخته شو. لومړی پیل یې له مثلا نسوارو پیل کړل، له هغه نه وروسته سګرېټ شو، سګرېټ نه وروسته سیچار شول، همداسې پورته سلسله مراتبو ته لاړل. ډېر به استعداده تکړه ځوان او موږ ته تل مینه راکوله، کله چې موتات نه وو نو موږ ته به مینه راکوله او تل به موږ نازولو او د مکتب خرچې به مو خپل همدا کاکا راکول. یعنی ډیر یو بشفقت مهربان او له دې متدینه ورسته داسې حالات ته ورسېد چې په کور کې نه سي خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نه سي چلولای، د دې ټول د اقتصاد او د څوک چې مثلا د کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نور کاکان دي چې چلوي. کور کې مونږه چې کله مثلا سره مخامخ شو که چیرته د خپل هغه چرس وهلی وي یا سګریټ وهلی وي دی په نورمال وي، موږ سره به ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشحال پورین تر طبیعت به موږ سره خبرې کوي، خو که چیرته دا نه وي رسېدلی ناحق او له داسې شیان وایي چې هغه د مجلس څخه ډېر لرې خبرې وي هغه خبرې کوي. حتی دا چې کله ناکله ماښام راوځي او خپل سګریټ کاروي د موږ شاوخوا همسایګان دي هغه لا ترینه پازاب، ځکه داسې یو کله چې مثلا خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي دغه بوی څخه همسایګان لا پازابیږي. او پاته دا دی چې ورته ماشومان لري خزم لري دا ټول مثلا په تکلیف کې دي، یعنی په اتاق ته چې کله ورځي د چرسو بوی ځي، حتی تر دغه سي ټایم پورې رسیدلې وي چې د خزه په مواد مخدره باندې مطالعه، یعنی په دې وجه چې د به کله دود بابسته هغه به خزي یا ماشومان کش کول حالت به ناس ول کوم کسان سر ناس ول بیا چې کله مو ډاکټر ته بوتل وای دا دغه وجه ول وجوده کله چې دی مثلا دا دود اوس فعلا مثلا کش نه کی دی په سر درد وی یا به دا مثلا دا ناروغي باندې اخته، یعنی د له وجه د ماشومان د خزي او د مثلا مو نور وګړي هم په دې مرز باندې اخته شوی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې سعید د پانتون محصول ده، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه خ په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي نو سم د لاسه ناروغ کیږي. ډاکټر تر معاینات ورسته ورته وایي چې ته پوډری سوی. سعید د دې خبرې په اوریدو ډیر حیران او ورختا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په پوډر موتات شو او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پارک دی که ساقی خانه، هر خواهت پوتاریان ناز دی او لکه دو بخاره نلونه تر خلیش ندودو نوزی. ایورا را داته چه که بی؟
مانی زمی کنی چه خبره دا؟
تو خدای دا پارک دی پوتار چه کولو زای دی؟ زستاز للاس مطالع نشم کولی.
نزده که خپل کار کم تاسر خومی غراز نده کنی.
تو گوره دلتا خلق دی تفریح و مطالعه لپاره رازی، ستاسی للاسه نه چوک پر چوکویه که ناستایشی او نه ده گلانو پا خواکه.
والی نه پارکونه چمانونه و گلان ایواز استاسو دی.
پارکونه زموگ او ستاسی طولو دی، خود داسی کارونو لپاره ندی.
والی مونکو خلق وجلی.
دا چه تاسی خلق پا نشو اختکوی دا هم ده خلقو وجل دی.
موخی ده جا پخلگی نور بوکو که موتاد شی.
تا ده هوا تا او گوره سره استاسی ده دودونو للاسا یواشی با هم نشی که ناستلای زره تنگی گی.
وانا خلالی زم آگوره و کمیشا و خوان دیوالانو تا سکو بیا بند تی او نبونی کتابونو و پاکی شامی.
گوره و روره یوازی زن نیم، تا ده پارک تر آغلو کسانو تا او گوره اکثر و اخپل و پز و تا دسمالون نیولی دی چه ستاسی ده نشو بویون ور نشی.
زنزه زمون پا نشکی تشو موا
چاسی هم سبا رخصدی ده کور تا زن چه نا حقل دی نشه هنو سر زن پا جنجال اخته کن.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده.
رازای رازای مهربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
و علیکم سلام. رازا خوری پردغه چوکی کینه، هلکه راشه ته پردغه بل چوکی کینه. خوری څنګه شو معاینات مو وکړل؟
وو مو کړل.
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
دا دی ڈاکٹر صاحب.
دا خو معاینات شو. خزوانه دار ته وای چې اوس څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب لکومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب نور نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایه فضل وکړه.
ډاکټر صاحب باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري، پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشې نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشې ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیگم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډیر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه معتاد شویم؟
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی، د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشهیي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي.
ولنه که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکوس؟
خورې ورختا کېږم، علاج کېږي. د متادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بسترې
کړه. خدایا، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډرې سو. خدایه، چې زموږ له وطنه دا نشي مواد ورک کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.